د افغانستان په څو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځنډیدلی دی. له پولیو د پاک افغانستان پروګرام پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې که څه هم په ډیرو سیمو کې د پولیو واکسین روان دی، خو د واورو، باران او سړې هوا له کبله په کاپیسا، پروان، اروزګان، زابل، هلمند، کندهار، غزنی، خوست، هرات او فرا ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځنډول شوی دی. د پروګرام له خلکو غوښتي دي چې خپل ټول نوزیږي ماشومان واکسین کړي. پولیو د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې له منځه تللی، خو پاکستان او افغانستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د دې ناروغۍ پیښې پکې لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP له افغانستان سره د جنوبي کوریا د $4 میلیون مرستې هرکلی کړی. د WFP ایشیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې دا پیسې به د افغانستان په هغو سیمو کې د قحطۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د خوړو له سخت بحران سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانانو سره د مرستو د دوام لپاره $68 میلیون ته اړتیا لري. په افغانستان کې په دې وروستیو کې بشري مرستو ته اړتیا ډیره شوې او دا مهال له 23 میلیون ډیر افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثي وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي ټیم لندرکینګ پرون د سنا یوې فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحدې ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري او له حوثي یاغیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کشتیو حملې وکړي هغه زیاته کړه چې ایران حوثي وسلوال تجهیزوي او مرستې ورسره کوي. د لندر کینګ په وینا کره راپورونه شته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي او له حوثي اغیانو سره مرسته کوي. په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کښتیو د حوثي اغیانو له حملو وروسته متحد ایالاتونه او برتانیا په دې وروستیو کې په یمن کې څو ځلې هوایي حملې وکړې. د پولند صدر اعظم وایي که اروپایي ټولنه د خپلو بازارونو د ساتنې لپاره اقدام ونه کړي، له اوکراین څخه د غلو دانو پر وارداتو د ملي بندیز د غځولو امکان نشي ردولی. ډونالډ ټوسک پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال وویل چې په دې بندیز کې به نور محصولات هم شامل وي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې زرګونه پولندي بزګران سړکونو ته راوتلي دي او له اوکراین څخه د خوراکي توکو د واردولو او د اروپایي ټولنې د شنو قوانینو پر ضد خپلو اعتراضونو ته زور ورکړی. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې په تیرو څو ورځو کې بزګران د لاریونونو په پار سړکونو ته راوتلي او د اروپایي ټولنې لخوا یې د نویو تړونونو او د اوکراین د غلو دانو د بېدرېغه وارداتو پر وړاندې چې دوی غیر عادلانه سیالي بولي خپل غږ پورته کړی دی. او نن افغانستان او ایرلند خپل یوازینی ټیسټ لوبه پیلوي. دا ټیمونه به د کابل په وخت له غرمې مخکې په 12:30 بجو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په نړیوال ټولرنس اوول سټډیوم کې سره مخامخ شي. افغانستان او ایرلند په 2019 کال کې یو ټیسټ لوبه کړې چې افغانستان وګټله. د ایرلند پر وړاندې په دې سیالۍ کې د کپتان حشمت الله شهیدی ترڅنګ نور علي زادران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته، خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچونکي دي په دې سیالۍ کې نشته.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک چې لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ چې لوی سي همدالکې نه یې خوښ، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل اصلي لیدلې دي عملاً همداسې سوې دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، نه یې نه منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدرمند اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوي دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زانګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپل لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوان وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پې پېږي، ډېر نه خو نه پېږي چې زه ورکړی یم، هغه سه خپل عمر ته ورسېږي. بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سې لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سې لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره رالوی بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ ته ښځه او میړه یو. نو آینده کې دا رقم در نږدې رفیقې سوي سي مارېدلې سي الک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل الک سره مین شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، داوی وي، همداسې شوي دی، الک کورنۍ را جګ سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ را جګ سي، همدا الک وژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي، وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل دې خپلوي له منځه ځي، د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل اصلي لیدلي دي، عملا همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور په هر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قوم او بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر دی زموږ مشرانو، لور او خور سي هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملا سي، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړي وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سي کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه ده چې دغه تاثیرات اتمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلې، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه وي، یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږې نو زه به داسې وکړم، هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغې رښتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري، یا الک له طرفه، یا د نجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی به ډیره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي. هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډیرې زیاتې اوریدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي. د زندگی نه ډیر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل نه بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي. مخکې دې نه شته فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي، پرته دې نه چې دا آینده یې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي. او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي، اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې. کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایده کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي، خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي. برالله دی چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي که راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نه دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط هم اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کښې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې. نوموړې په پیل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور و پلار سره یي، دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله دغه سې سرنوشت سره مخامخ سوی وم. زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک سي پلار نه لري زمونږ څخه دې جلا نه سي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کښې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه سي کولای چې دغه کښې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي. نو فکر کوم که د دوو انډیوالانو تر منځ باندې دغه کمه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې سي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دوی په وجه سره د دوی اړیکې دغه سره وپالل سي او دغه سره پاتې سي.
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رشتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري. کله چې دغه ځوانان غټېږي
آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا الى اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي، ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي، مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني، دا یې وجدانن دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه کس دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي، او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا بدې دي. نجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته دا نجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقده زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو نجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي اجتماع ویني خلک وویني تر ډېره هر هغه پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوا بچاوې د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د نجلۍ زړه ماتېږي، نجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات نجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه دا نه شي کولی نجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دې نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته په ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د دې په هکله کړه وایي ژوند دې څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکا ګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخشي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکا ګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډې سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکا ګانو څخه اصلا لرې اوسي. نو په دې خاطر یې ونه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پیس ولا اوس شاده، خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا د تاس خور بل چا سره واده وکړه؟ تاس ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بلې بلې، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره.
که څه هم تاس په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاس سره لري کړی که وزیر توایي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وي شوه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یا موږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسې په دې
سره ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لرې ولاړ نه شي، هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسې په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بېچاره حتی په اووه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخښي، زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. فکر د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ، تر ډېره وخته پورې زما خور ته مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ ووهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله. واقعاً ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی درات جواب درته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لرئ؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې موږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خلاصه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوی پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو، تر وهلو، تر مړه کولو، تر دې شیانو پورې رسېږي. کله چې که چېرې دوی خبره فټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، مشکله د ښار خلکو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر دې شیانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور تر یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلاصې، کله چې مور پلار یې مړ شي، د ورونو او د ورېندرګان د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به شل چند زیات پیغورونه د خسګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند، خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ، چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلی، شدید پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هیچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړې، که چېرې هم هغه سړی ولاړې. اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوشیاران شوي دي، نشو کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دې باندې ومني او پر وده دي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پاره خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تا تاسو چې کله دا قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وزغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ نجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور کوي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې اله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمېره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ಮೈ ಹಲ್ಲೆ ರೇ ಪಪ್ಪೆ ಸ್ವಂತಮ್ಮ